د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات خبرونه زه احمد شي پر وړاندې کوم. تخنیکی چاره حمید رکین پر مخ وړي. السلام علیکم. دا خبرونه په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې خپریږي او په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او سرابات ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه هم اوریدلی شي. که چیرته انټرنیټ لري نو ازادي راډیو د انټرنیټ له لارې هم خپریږي او تاسو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پخوانی خبرونه هم اوریدلی شئ. زموږ د انټرنیټ پته ده www.azadiradio.com. په روانه خبرونه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي څرګندونې خبرو چې په بروکسل کې د افغان امنیتي ځواکونو په اړه کړي دي. نور ګڼ مطالب د افغانستان په ارتباط لرو. اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمني هم خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له معصوم میوند څخه اورو.
ټاکل شوی چې نن په افغانستان کې نوی تعلیمي کال د ښوونځیو د زنګ په وهلو سره پیل شي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغان، ایران او پاکستان مشران به د دوشنبې کې په یو رسمي غونډه کې ګډون وکړي. او سپین ماڼۍ وایي د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی به د سې شنبې په ورځ د جنوبي کوریا په مرکز کې سره وګوري. پوره خبرونه ټاکل شوی چې نن په افغانستان کې نوی تعلیمي کال د ښوونځیو د زنګ په وهلو سره پیل شي. په کابل کې په دې اړه یو پراخ غونډه جوړه شوې چې پکې افغان ولسمشر حامد کرزی او د کابینې یو شمېر غړو هم برخه اخیستې ده. افغان ولسمشر په غونډه ته په خپل وینا کې په هیواد کې د پوهنې د ودې لپاره ځینې سپارښتنې هم ولري. د پوهنې وزارت په پام کې لري چې سږ کال 1.4 میلیون کوچنیان ښوونځیو ته جذب کړي او 4.5 سوه ښوونځي چې د نامنوی له کبله تړلې پاتې دي بیا پرانیزي. د تاجکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغان، ایراني او پاکستاني مشران به په دوشنبه کې په یو سیمه ییزه غونډه کې سره وګوري. دغه وزارت لخوا په خبر سوي خبر پاڼه کې ویل شوی چې ټاکل شوی درې واړه مشران به د تاجکستان له ولسمشر سره په هغه نندارتون کې هم وګوري چې د نوروز په مناسبت په دوشنبه ښار کې جوړیږي. د افغانستان د سولې مسله به هم د دې څلورو مشرانو د لیدنې په اجنډا کې شامل وي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي مارک روسمن د جمعې په ورځ ویل امریکا په ناتو کې له خپلو اروپایي ملګرو هیله لري چې له 2014 میلادي کال وروسته له افغان امنیتي ځواکونو سره د مالي مرستې وکړي. روسمن په بروسل کې د ناتو په مرکز کې وروسته له هغې دا خبره وکړه چې ولسمشر حامد کرزی د پنجشنبې په ورځ ویل لویدیځ هیوادونه باید د افغانستان د ملي پوځ او پولیسو د لګښتونو لپاره په کال کې 4.1 میلیون ډالر مرسته وکړي. لویدیځ هیوادونه هیله من دي چې په افغانستان کې غشتلی ځواک به د کورنۍ جګړې مخه ونیسي او دغه راز به تروریستي ډلو او القاعده ته اجازه ورنکړي چې په دې هیواد کې امن ځای نه ولري. او امریکایي پوځي رابرټ بیلز په کندهار کې په قصدي ډول د ولسي خلکو د ډلې ییزي وژنې په جرم تورن شوی دی. تمه ده چې نوموړی به د دغو جرمونو له امله عمري بند محکوم شي، خو که مجرم وپیژندل شي ممکن اعدام شي. دغه 3 کلن امریکایي پوځي تورن دی چې د مارچ پر 18 له پوځي اډې وتلې، د کوچنیانو په ګډون یې په خوب د افغانان وژلې او بیا یې سوځلې دي. په لومړي سر کې نوموړی د 14 کسانو په وژنه تورن و، خو د امریکایي پوځي چارواکي وایي چې د 10 کسان وژلې دي. دغه امریکایي سرتیری مدافع وکیل وایي د تور دماغي حالت به هم د هغه په دوسیه کې مهمه مسله وي. نوموړی د عراق په جګړه کې پر سر ټپي شوی وو. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو صرافانی داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پون 8 افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني 1543 افغانۍ. اوس هم د سیمه نړۍ څخه سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی به د سې شنبې په ورځ د جنوبي کوریا په مرکز سیول کې سره وګوري. د سپینه ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي ولسمشر اوباما د اټومي امنیت په غونډه کې د ګډون په مقصد سیمې ته ځي او دواړه مشران به دا فرصت پیدا کړي چې په افغانستان کې د پخلاینې د عملیې او د سیمې د ثبات زیاتولو په اړه پر خپلو هڅو کتنه وکړي. د دواړو مشرانو دا کتنه به له تیرې مې میاشتې یعنی په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د اسامه بن لادن له وژنې راهیسې په لوړه کچه کتنه وي. د 2018 میلادي کال د نومبر پر 26مه د امریکایي ځواکونو په یوه هوایي برید کې د 40 پاکستاني عسکرو د وژنې له امله هم د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې خراب شوې وې. له پاکستان څخه په یو بل خبر کې ویل سوي پرون د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د یوې ځانوژونکې حملې له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. حمله د خیبر پښتونخوا په تیرا درې کې وسوه او په دې سیمه کې د مخالفو ډلو ترمنځ نښتې کیږي. د وژل شو زیات شمیر د لشکر اسلام بنسټپالې ډلې کسان دي. د تحریک طالبان پاکستان د ډلې ویان محمد افریدی د دغې حملې مسؤلیت منلی او وایي په حمله کې د لشکر اسلام د قمندانانو په ګډون د دغې ډلې له 15 زیات غړي وژل شوي دي. تر درې اونۍ وړاندې په دغه ډول حمله کې هم د لشکر اسلام د ډلې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي وو. د ازادي راډیو ده د امریکا متحده ایالاتونو د سوریه د ولسمشر بشار الاسد پر کورنۍ باندې د اروپایي ټولنې د نو بندیزونو هرکلی کړی او دا یې د رژیم د مخالفو د پاڅون د ټکونې د بندولو لپاره مهم ګام بللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویکتوریا نیولاند د جمعې په ورځ وویل واشنگټن په دې لټه کې دی چې د سوریې په مشرتابه باندې نور څه ډول فشارونه اچولی شي.
Obviously we're gratified that the EU
سرګنده ده من خوښی چې اروپایي اتحادیه د بشار الاسد د رژیم د مهار کولو لپاره یو بل ګام پورته کړ. د دغو حرکتو پر رڼا کې به موږ پر ټولو هغو هیوادونو چې د اسد د رژیم د ظلمونو په اړه اندېښمن دي غږ وکړو چې په دې اړه غور وکړي. موږ دغه راز سترګې په لار یو چې نور څه کولی شو. دا د یو قوي پیغام استولو لپاره یو ډیر ښه ګام دی.
اروپایي ټولنې له دې مخکې د سوریې، بیلاروس او ایران پر رژیمونو هم بندیزونه لګولي وو. د اروپایي ټولنې په بندیزونو کې د اسد پر میرمنې اسما او شاوخوا نور لسو سوریانو باندې اروپا ته د تلو بندیزونه او شتمنیو قیدول شامل دي. درې کاندیدانو د نړیوال بانک د مشرۍ لپاره هڅې پیل کړي دي. د دغه بانک د رئیس پلاوي په وینا د دوی د امریکا د یانګ کیم، د کولمبیا د جوز انتیو او کامپو او د نایجیریا د ناګوزی او کونجو لویلا ترمنځ د یو تن پر غوره کولو فکر کوي. د بانک رئیس پلاوي وویل دغو درو ورنو سره به مرکې وسي او غوره تن به راتلونکې اونۍ اعلان سي څو د اوسني مشر پر ځای وټاکل سي. دا دوه دي چې د نړیوال بانک مشري یو امریکایي وکي او د پیسو د نړیوال صندوق مشر د اروپا وي. خو ګڼ شمېر هیوادونه شکایت کوي چې دا خبره سمه نه ده او په کار ده چې د نورو هیوادونو خلک هم دا څوکۍ ترلاسه کړي. دا و د افغانستان سیمه او نړۍ څخه خبرونه له ازادي راډیو مو اوریدل. بیا هم زموږ سره ملتیا وکړئ. احمد شبر په پاتې خبرونه کې له تاسو سره دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د روان خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر اروپایي هیوادو شغ وکړ چې د افغانستان امنیتي ځواکونو سره پر راتلونکو کې مرستو ته دوام ورکړي. بیا به واوري چې د افغانستان گاونډي هیوادونه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته سترګې په لاره دي څو د دوی له خاورو له نړیوالو ځواکونو د ترانزیت پیسې واخلي. په هرات او خوست کې د بزګر ورځ لمانځل شوې. په هرات کې بزګران د زراعت په برخه کې شکایت لري او په خوست کې هم. خو د هرات چارواکي د مرکزي حکومت له مرستو په دې برخه کې راضي دي او د خوست چارواکي ناراضه. او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د چاغي او نورو جدي ناروغیو له ارتباطه تاسو خبرو.
چاغي د اضافي شحمو ذخیره کېدل او تولیدل په بدن کې دي. د ځینو ناروغۍ سره دا یو ځای لیدل کېدای شي، مثلا د شکرې د ناروغۍ سره، د لوړ فشار، د وینې د غوړوالي سره او همداسې د زړه د ناروغۍ.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی مارک راسمن ډاډمن دی چې د ناټو اروپایي متحدان به له 2014 کال وروسته هم د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره مالی مرستې وکړي. راسمن په بروکسل کې وویل په دې اړه یې له اروپایي چارواکو سره خبرې کړي او د اروپایي متحدانو د مرستو په اړه به د شیکاګو په غونډه کې مشورې وشي. د مې په میاشت کې د ناټو سرمشریزه په شیکاګو کې جوړې شي. د مارک ګروسمن د څرګندونو جزئیات له چانقه علي کوزیناور.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازی مارک ګروسمن وای ډاډ حاصل کړی چې د ناتو اروپایي متحدان به له 2014 کال وروسته هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیز او روزنې لپاره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د ګروسمن په وینا دا مرستې به کافي او دوامداره وي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قمندان جنرال جان ایلن پلان لري چې تر 2014 کال پورې په افغانستان کې د ډېر امریکایي عسکرو زیاش میر وباسي او د امنیتي چارو مسؤلیتونه افغانانو ته وسپاري. خو د افغانستان د ماموریت د ستراتیژۍ پر اساس نړیواله ټولنه باید د افغانستان د ملي پوځ او ملي پولیسو لګښتونه ورکړي. دا چې د افغان امنیتي ځواکونو لګښتونه څومره دي په دې اړه به د امریکا په شیکاګو ښار کې د ناتو په مشیزي غونډه کې چې د مئی میاشت کې به جوړه شي بحث وشي. مارک ګروسمن د جمعې په ورځ په برسل کې د ناتو په مرکز کې خبریالانو ته وویل د افغانستان د امنیتي ځواکونو د شمیر او لګښتونو په اړه مشورې کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي دغه راز وویل کوم څه چې ما نن په بحثونو کې واورېدل هغه د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د اوږدې مودې ژمنه وه. ګروسمن هغه راپورونه تایید نه کړل چې وایي د امریکا متحده ایالات له اروپایي متحدانو څخه غواړي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د لګښتونو لپاره دې په کال کې 1.3 میلیارد ډالر مرسته وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د اټکل پر اساس د افغانستان امنیتي ځواکونه په کال کې 4.1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. امریکا به د دې لګښتونو 2.3 میلیارد ډالر ورکړي او افغان دولت یوازې په کال کې د 500 میلیونو ډالرو توان لري. د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو خاص استازی وای د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د مرستو د دوام په اړه به د شیکاګو په غونډه کې د زیات شمېر هیوادونو مشان مشورې وکړي.
په راپورټ کې مو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي څرګندونې واورېدې چې وایي له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د اروپا متحدان د مرستو د اروپایي متحدانو د مرستو مسله د می په میاشت کې د شیکاګو په سرمشیزه کې وڅېړي چې له افغانستان سره او په تیره بیا د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره اروپایي هیوادونه څه مرسته کوي. ټاکل شوې ده چې د 2014 کال تر پایه محارب بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. خو بل لور ته د منځنۍ اسیا هیوادونه او پاکستان له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته سترګې په لاره دي څو د دغو ځواکونو د وتلو په وخت ډېرې پیسې ترلاسه کړي. رسوان مراد په دیاړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه رپورټ اوروي.
په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه د وتلو لپاره چمتووالی نیسي د دې هیواد ګاونډیان له دې پروسې څخه د زیاته اندازه پیسو د ترلاسه کولو په لټه کې دي. متحده ایالات دا مهال د منځنۍ اسیا د هیوادونو له لارې افغانستان ته د خپلو پوځي اکمالاتو لپاره په کلنی ډول 500 میلیونه ډالر مصرفوي. اوس به امریکا له دې څخه زیاتې پیسې دغو هیوادونو ته ورکوي څو له لارې هغه مواد او وسایل چې په تیرو 10 کلونو کې افغانستان ته راوړي بیرته وباسي. دغه راز 9 نور هیوادونه هم په افغانستان کې کافي اندازه مواد او وسایل لري چې باید وویستل شي. د منځنۍ اسیا هیوادونه روسیا، ګرجستان، آذربایجان او پاکستان دې ته ناست دي چې له دې پروسې څخه څومره پیسې ترلاسه کولی شي، خو هغه هیوادونه به زیاتې پیسې واخلي چې د جغرافیې موقعیت له مخې مناسب وي او له امریکا سره په دې برخه کې موافقې ته ورسیږي. د سویډن د سولې د نړیوال څېړنیز مرکز کتونکی نیل میلون په دې اړه وایي
What you're seeing broadly is an enormous game at the moment of bargaining.
څه چې تاسو وینئ دا په اوس وخت کې د معاملې یوه لویه لوبه ده. خلک پوهیږي چې وضعیت څه ډول دی. انصاف باید ووزی او باید په یو تنګ وخت کې ووزی. نو دا هیوادونه په دې موقعیت کې دي چې په دې اړه خبرې وکړي.
دې ته په کتنې سره چې ازبکستان په منځنۍ اسیا کې د ریل غوره لاره لري، دا هیواد به په دې برخه کې د زیاتو پیسو غوښتنه وکړي. بل بدیل د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د پولی په اوګدو کې واقع سرک دی چې د قرغیزستان بیا د کسپین له بحري بیا د آذربایجان او بیا د ګرجستان سره د تور سمندر پوتی بندرګاه ته رسیږي. خو دا لاره ستونزه لري ځکه د افغانستان له ناکرار سیمو تیریږي او بل دا چې د تاجکستان سرکونه د ژمي په موسم کې د کیفیت له نظره ښه نه دي. له دغه هیوادونو سره د شویو موافقې له مخې داسې نه ښکاري چې په دغه معامله کې به د مهماتو او پوځي وسایطو انتقال هم شامل شي. خو له افغانستان څخه د موادو انتقال لپاره د شمال لاره د پاکستان د اکمالتي لارو په مقایسه قیمته پریوزي. له افغانستان څخه تر کراچۍ بندر پورې د یو کانتینر د انتقال بیه $200 ده. په داسې حال کې چې د افغانستان د شمال لارې دا کار په 2500 ډالرو تمامېږي. همدې ته په کتنې د سویډن د نړیوال څېړنیز مرکز کتونکی میلون په دې باور دی چې پاکستان به له دې په استفادې سره له اساف څخه زیاتې پیسې وغواړي. بلور ته مسکو پر روانه میاش کې اعلان وکړ چې کچیرته قرغیزستان د امریکایي ځواکونو پر مخ د مناس هوایي ډ وتړي نو ناټو کولی شي د روسیې په والګا سیمه کې د دې هیواد له هوایي ډګر څخه کار واخلي. دا مناس د هوایي اډې د تړلو لپاره پر قرغیزستان زیات فشار په خپله د روسیې لخوا راغلی او دا په دې معنی ده چې بشکک اوس باید له مسکو او واشنگټن سره په خپلو اړیکو کې توازن ته پام وکړي څو په افغانستان کې د لوبې له پای څخه ګټه پورته کړي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې د کابل رسپانو ته هم کتنه لرو. خوس په خوس ته ورشو. په خوس کې د بسګر د ورځې د لمانځلو پر مهال بسګران او سیمه ایزو چارواکو د کرهنې پر وزارت انتقاد کړي چې خوس ته سم پاملرنه نه ده کړې. پرون په خوس کې د بسګر جشن ته د ازادي رادیو خبريال امیر بهیر ورخلې رپورټ راکوي.
په خوست کې د بازګر د ورځې دودیز مراسم په داسې حال کې پر ځای شول چې ډېرې بازګرانو د افغانستان د کرهنې او مالدارۍ وزارت پر مشرتابه باندې لا دې عمله چې تر اوسه یې د دې سیمې د بازګرانو د هڅونې او د کرکلې د پراختیا او پرمختیا لور ته هیڅ پاملرنه نه کړې سختې نیوکې وکړې. څو تنو بازګرانو د مراسمو پر مهال د شکایت په بڼه ازادې رادیو ته وویل له دې سره سره چې د خوست د کرهنې او مالدارۍ ادارې ته دا جوته ده چې خوست نیمه ځنګلیزه او زراعتي سیمه ده او اوسیدونکي خپلې اقتصادي اړتیاوې په سلو کې تیا د کرهنیزو حاصلاتو او د مالدارۍ د لارې پوره کوي. خو بیا هم د نوموړي ادارې مسؤلینو چې د دوی په وینا تر ستوني پورې په فساد کې ډوب دي، تر اوسه یې نه د بزګرانو سره د اصلاح شویو تخمونو او کیمیاوي سرو مرستې کړې او نه یې هم د بڼوالو او مالدارانو د اقتصادي ژوندانه د کچې د لوړېدا لپاره اغېزمن پروګرامونه پلي کړي دي. دوی دغه راز د کرهنې او مالدارۍ وزارت په مشرتابه باندې هم دا نیوکه لرله چې د ولایتونو په کچه نا انډوله پالیسي پر مخ وړي او یوازې له هغو ولایتونو سره زیاتې مرستې کوي چې والیان یا خو زورواکي او یا هم په حکومت او مقننه قوا کې لزیات ملاتړ څخه برخمن دي.
مامیر زه په خپل مبزګر یم مزدیراک ولاکه د انې کوما کې کړی یو شي کوما کې ولاکه کړی یک داغه غختنه د چې باید دا ورځ دی ونل منځي چې بیا منځي باید هغه عملی عمل اقدام په وشي هغه بزګرونو سره هغه کوما کې وشي.
اېد ممد نه میګم
بزګرونو سره هیڅ مرسته نه شي چې شبي دي هغه خلکو خړلې دي چې هغه سرمایه دور دي موټر لري یا غریب سره نه دوشي چې بزګرونو سره مرسته وشي حاصلات بخشي.
ګلدار خان میګم یره هیڅ مرسان دی رغلی چې رغلی وی خپل اسره خړلې دي سره تقسیم کړی دي چې دا کیمه په چوکۍ نوسی یو وته ورکه کوي بولې بولته ورکه کوي چې خو غنا او غانه و خړلې رغه خورا په خپل منځ کې سره تقسیم کوي. بخاري سړی ته چې اندر سره
ریبونه تاسو ورسی کا وزیرون وی کا وزیرون نه وی غلوی خو بیا خو هیڅ کسان لري خو بیا خو سره تقسیم وی دی
کاته هم چې د پلان سره سم په پام کې وچه د بازګر جشن د تیر چهارشنبه په ورځ د حمل د میاشتې په دویم منټه ول منځل شي. خو په خوست کې د توند بادونو او سخت یخنې په وجه محلی چارواکو د بزګر د ورځې دودیز مراسم تیر ورځ پر ځای کړل. خوست والی عبدالجبار نعیمی له سره سره چې په تیر کال کې د معارف امیرختیا خې حکومتداري د فساد سره د مبارزې او نورو برخو کې د شویو پرمختګونو ستاینه وکړه. خو د خپل لنډ وینا کې د کرهنې مالداري ادارې چارواکي په بې کفایتۍ تورن کړل او زیاته کړه چې د نوموړي ادارې مسؤلینو د کرهنې مالداري او د ځنګلونو د بیا احیا په برخو کې خپل ورسپارل شوي مسؤلیتونه په سمه توګه نه دي ترسره کړي. د خبره تر هغه چې په یاد اداره کې بنسټیز اصلاحات رامنځته نشي شونې نه ده چې په کم وخت کې د دې ولایت د کرکلې په چارو کې د لیدوړ پرمختګ رامنځته شي.
د کرنې او مالدارۍ په برخه کې متاسفانه هغه څه چې موږ غوښتل یا هغه څه چې موږ تمه درلودل هغه څه نه و، ځکه چې ډېر زیات موږ باغونه په همدې ځای کې تر اوسه په هغه حالت قرار لري کوم چې څو کاله مخکې ډېر بزګران چې موږ ته مراجعه کړي مرسته غوښته. متاسفانه باید ووایم چې
د بزګر د ورځې په مناسبت د دې جوړو شوو مراسمو په پای کې د خوست د ولی په لاس پر یو شمېر ممتازو بزګرانو باندې د کرهنې او مالدارۍ ادارې له لوري چمتو شوي تخنیکي وسایل او ډالۍ وویشل شوې. مراسم د ملي اتن په اجرا سره ماښام مهال پای ته ورسېدل.
په راپورټ کې مو واورېدل چې په خوست کې بزګران او چارواکي د کرهنې په برخه کې د زراعت وزارت چارواکي تورن کړل چې د خوست زراعت ته سم پام نه کوي. هاخوا په هرات کې د کرهنې مسولان تیر کال د زراعت په برخه کې بریالی کړي خو یو شمېر بزګر شکایتونه لري. له هراته د ازادي راډیو خبریال شرف نن سانکزی راپورټ راکوي.
د هرات د کرنې او مالداری ریاست مامورین تیر کال کې د کرنې برخه کې د خو پرمختګونو دولتي عوایدو د لوړتیا او بزګرو سره د وړ مرستې ادا کوي او راتلونکي ته هم د میکانیزه کرنیز سیستم ژمنې ورکوي. دغه خبرې دلته د هرات د ګڼه بزګرو په حضور کې حکومتي مامورینو په هغه غونډه کې وکړې چې د نوي کال په مناسبت د کروندګرو د دودیزو ورځو په ویاړ جوړه شوې وه. بېلابېلو ولسوالیو څخه کروندګرو مجلس کې ګډون کړی و. په ډول او دودیزه اترنونو هر کله ورته ووایه غونډه کې د کروندګرو بېلابېل کرنیز محصولات نندارې ته ایښي و. ټول هغه ګډونوالې چې ازادۍ راډیو ته وغږېدل د حکومت د اړوندې ادارې له دغه تشویقي هڅې خوښ وه، خو له دې سره سره یې له تیرو په شکایت څه ستونزې هم ښودلې.
نذیر
احمد وایي د انجیل ولسوالۍ کې 5 جریبه ځمکه لري او د ستونزه مو کود کیمیایي د 1.3 افغانیو ته رسېدلې. باید وړیا بزګرو ته تیار شي اصلاح شوي تخمونه، د اوبو سیسټم رغول، د هغه څه دي چې تیارولې. د ډېری بزګرو له توانه پورته ده که څه هم تل دولتي مامورین بزګرو ته د یادو توکو د وړیا ورکړې خبره کوي، خو موږ ته په حقیقت کې نه دي راکړل شوي. همدارس د اوبو ژور کوی دی راته وکیندل شي او په ارزانه قیمت دی واټر پمپ را باندې اوبه پلورل شي. خو د هرات د کرنې او مالداری رئیس فقیر محمد بیانګر بیا اوس د کرنې او مالداری په برخه کې د پرمختګونو اعزال لرلوي ویل پټنونو اصلاح شوي تخمي غنم او نور اړین توکي په بزګرو تیر کال وړیا ویشلې دي. په ټولیز ډول تیر کال څه د پاسه 14 میلیونه ډالر په ارزښت پروژې موږ دلته جذب او پلي کړي دي چې پیسې د کورنیو او بهرنیو منابعو څخه اجرا شوي دي. په لړ کې تحقیقاتي فارم روزنیزه کورسونه د زعفرانو د کښت ترویج او د کورنیو اقتصادي پرمختګ کمکې پروژې او څه نور شامل دي. د هرات د کرنې او مالداری رئیس په دغه غونډه کې زیاته کړې تیر کال د کرنې او مالداری له درکه زیات تر 20 میلیونه افغانۍ عواید لرل. 2500 ارادې د یوې قلبي ماشینونه کروندګرو ته ورکړې، تر 1500 زیات څاروي معالجه کړې او ورته نور خدمات پر مخ بولي. کوم پلان چې د هغه په وینا ساس کال هم په حال د اجرا کې دی او د کرنیز سیستم د عصري کولو پلان پر مخ بیايي.
په مزار شریف کې د افغان سندرغاړو ترڅنګ یو شمیر بهرانیو سندرغاړو هم د ګل سرخ دودیزه میله توده کړې ده. له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال سمیع الله خوشتون رپورت لري.
په مزار شریف کې ګل سرخ دودیزه میله په پرانستل شوې مراسمو کې د هیواد بیلابیلو ولایتونو د هنرمندانو ترڅنګ د ځینو بهرنیو هیوادونو د هنرمندانو د مستو او خوږو سندرو څخه خوند واخیست. په مزار شریف کې ګل سرخ دودیزه میله د لمانځلو د چارو د تنظیمولو د فرهنګي چارو د کمیټې چارواکي وایي چې د نوي کال د لومړۍ ورځې څخه تر 40 ورځو د جشن د لا ښه لمانځلو لپاره بیلابیل فرهنګي، هنري او ادبي پروګرامونه لري. بلخ ولایت اطلاعات و کلتور رئیس سالم احمد خلیق چې د فرهنګي کمیټې مشري پر غاړه ده وایي په دې چې د جشن ګډونوال د بیلابیلو سندرغاړو د سندرو خوند واخلي، د هیواد د بیلابیلو ولایتونو پر سندرغاړو سربیره د تاجکستان، ازبکستان، هندستان د نوي لمریز کال د لومړۍ اونۍ تر اخره په بیلابیلو ځایونو کې خپلو هنري پروګرامونو ته دوام ورکړ.
د جشنواره از کشورهای تاجکستان، هندستان
دی وایي چې د نوي کال د جشن په لمانځلو کې د هیواد له ګوډ ګوډ څخه سربیره د بلو یوادونو تاجکستان، هندستان او پاکستان هنرمندان د ورځې د غرمې له 2 بجو څخه د شپې تر ناوخته کنسرتي پروګرامونه درلودل. په هنري نندارتونونو کې د برخه اخیستونکو څخه د هیواد د هلمند ولایت یو تن اوسیدونکی وایي په مزار شریف کې ځوانانو راټولېدل او په کنسرتونو کې برخه اخیستل د دوی لپاره د خوب لیدل دي. په دې توګه د بې امنیتۍ له امله هلمندیان له هر څه بې برخې بولي.
دمانو علی محمد کانسرتونه خو ځوانان لپاره ډیر ګټور دي ځکه چې ځوانان خوشحالي لري د موسیقي نه خوند اخلي دیو بارا کې دا کانسرتونه ډیر ښه دي ولا دا شوق ده باز ځوانان چې د افغاني موسیقي سره علاقه لري باز له خارجي سره لکه هندي دا شان کنه خو موږ ته پکاره چې خپل فرهنګ لکه چې موږ فرهنګ د دری او پښتو ده کنه دغه سره باید د ادمو دي ځوانان دا غو سره علاقه ولري باید دا د ځوانان چې په خواني سره علاقه لري خو اوس دا اوسنی موسیقي لکه مخ کې تل کنه وسایل مخ کې تل دي دغه لپاره بس اوسنی موسیقي سره سره دي
دا دوغ نه ده چې بس مونږ نن رخصتی کړې بارت مونږ خپل ماسل اسو پانتون کیو په دغه چې نن مونږ راغلي په دې چې لږ زره یو تفریح ده پاره دا مونږ د ماغ ته ګټه لري
د بلخ له اطلاعات فرهنګ مشر سالم احمد خلیق دا هم وویل د جنو فرهنګي او ادبي ناستو ترڅنګ نندارتونونه هم په پام کې لري چې لن هنري فلمونه د پټو ژورنالیزم د تصویرونو نندارتون د کتابونو نندارتون به هم نندارې ته وړاندې شي
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده
د ازبکستان د مالی وزارت اعلان کړی چې د دې هیواد متقاعدینو تر حد زیات د تقاعد پیسې اخیستي وروسته به په خپرونه کې په دې ارتباط واوري اوس به ورشو کابل ته کابل رسپانو نن څه خپره کړی دي حمید محمد کتنه ورته کوي
د کابل رسپانو د نن ورځې مهم سرلیکونه د ایس ای او طالبانو ترمنځ اړیکو او په دې اړه د امریکایي چارواکو څرګندونو ته ځانګړې شوې ده ملي باور نه دولتي رسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي چې د پاکستان سرکاره اداره ایس ای وس هم له طالبانو او حقاني شبکې سره اړیکې لري رسپانه لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو قومندان جنرال جان ایلن په دې اړه د امریکا د سنا د مجلس د وسله والو ځواکونو د کمیټې په وړاندې څرګندونه کړې او ځینو پوښتنو ته ځوابونه ویلي دي رسپانلی کې کله چې له جنرال جان ایلن څخه وپوښتل شول چې د ایس ای او طالبانو ترمنځ په اړیکو کې کوم بدلون ګوري نو ځواب منفي و او ویل چې په دې اړیکو کې هیڅ ډول بدلون نه درغله سرنوشت عدالت رسپانه بیا په خپل لومړي مخ کې د امریکا د سنا د مجلس د یو غړي جان مکن په حواله لیکل چې د کرزي د حکومت اداري فساد او له طالبانو سره د ایس ای اړیکې د امریکا د بریا په وړاندې اساسي خنډونه دي رسپانه لیکي چې د امریکایي او ناټو ځواکونو لوی قومندان هم د جان مکن دا څرګندونه تایید کړي او ویلي دي چې ایس ای د پخوا په سر له طالبانو او حقاني شبکې سره اړیکې پالي ویسا خپلواکي رسپانه هم د امریکا د سنا د مجلس د وسله والو ځواکونو په کمیټه کې شوې بحث ته کتنه کړې رسپانه د دې کمیټې د مشر سناتور کارل لیون په حواله لیکلي چې له طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ به ممکن په پاکستان کې د طالبانو د خوندي سیمو په لمنځه وړلو او په ګډه پوله د وسله والو د تګ راتګ په مخنیوي کې مرسته وکړي رسپانه لیکي چې د کمیټې مشر سپارښتنه کړې چې افغان حکومت باید خلکو ته ښه خدمات وړاندې کړي او د اداري فساد پر ضد جدي اقدامات وکړي محور نه دلو تر رسپانه هم لیکلی چې القاعده او طالبان اوس هم د پاکستان په سرحدي سیمو کې د کومې سارنې پرته فعالیت کوي رسپانه لیکي چې د امریکایي او ناټو ځواکونو لوی قومندان ویل که څه هم طالبان د هیواد په جنوب کې کمزوري شوي خو لا هم د یو تیری کون کې دښمن په توګه پاتې دي رسپانه د جان ایلن په حواله د هم لیکلی چې په افغانستان کې له روسیې او پیښو سره سره ناټو او ایتلافي ځواکونه به په افغانستان کې خپله تګلاره بدله نه کړي خدمتګر نادالو تورس پانه به لیکلی چې امریکا د طالبانو پر ضد دوه کاله نور عملیات کوي او د دې کار اساسي هدف دا دی چې طالبان په دفاعي حالت کې وساتل شي رسپانه لیکي چې امریکایي کارپوهان د دې کار لپاره د ډیورن په پوله هم د ځواکونو د ځای پر ځای کولو سپارښتنه کوي خو هیواد دولت تورس پانه به لیکلی چې افغان حکومت غواړي د راتلونکي کال تر پایه پورې په هیواد کې د کېدونکو پوځي عملیاتو مشري افغان ځواکونو ته وسپارل شي رسپانه دا هم لیکلی چې د دې کار لپاره لومړی باید افغان ځواکونه پیاوړي کړي شي او هغوی په پرمختللو وسلو سنبال کړی شي رسپانه دا سپارښتنه هم کړې تر هغو چې افغان ځواکونه په ځان بسیا شوي نه وي نو ناټو ځواکونه د افغانستان څخه نه وځي
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولي دي
د کابل د میر بچکوټ ولسوالۍ د خروټو د کلی اوسیدونکو لیکي لموږ روپی ټولې شوې دي څو برق راولي خو برق درک نه لري او روپی مو هم ورکې دي هیله ده چې چارواکي توجه ورته وکړي ګولولي آریان په راستولي سمس کلی کې د کابل د بګراموي د ولسوالۍ د پښتون آباد د کلی اوسیدونکو يم د بیا وړاندې لیکي زره جمعې په ورځ د کابل پکتیا ولایت په لور روان وم. د لوی لارې د تنګي واغجن په سیمه کې امریکایي ځواکونو سخت لاره بنده کړې وه چې په زرګونو موټرې درولي وو. هیچ چا ته یې د تیرېدلو اجازه نه ورکوله. د بیا وړاندې لیکې زه ورغلم، پوښتنه مې وکړه چې څه مشکل دی. امریکایانو وویل د موټر ټایر خراب شوی دی. ما ورڅخه وپوښتل چې لاره مو ولې بنده کړې. دوی وویل ځکه چې په امن کې ووسو او د چا لخوا موږ ته څه خطر پیش نه سي. بیا وړاندې ګل ولی لیکي، ستاسو په نظر دا د ملکي خلکو څخه د سپر په توګه کار اخیستل نه دي؟ عبدالله له ننګرهاره پر استول اس ام اس کې لیکي، د کانکور په نتیجو کې ډیر خلک بې نتیجې شول. په دغو بې نتیجې خلکو لپاره کوم پلان شته او که نشته؟ عبدالرزاق د کندوز له ولایت لیکي، مکتبونه مو زیات دي او استادان په یوه کال کې درې میاشتې هم درس ته نه راځي، نو چارواکي دې توجه ورته وکړي. دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمني ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د چاغي پر ستونزو په صحیح ستونزو خبرې شوې دي، خو اوس لس بجې او دېرش دقیقې دي. له معصوم میوند لنډ خبرونه اورو.
افغان ولسمشر په هیواد کې د پوهنې په برخه کې سوي پرمختګونه وستایل، خو لا یې هم د زیات کار سپارښتنه وکړه. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغان، ایران او پاکستاني مشران به په دوشنبه کې په یوه سیمه ییزه غونډه کې سر وګوري. امریکایي پوځي رابرټ بیلز په کندهار کې په قصدي ډول د اوولسو ولسي خلکو د ډله ییزې وژنې په جرم تورن شوی دی. امریکا له خپلو اروپایي ملګرو هیله لري چې له 2014 کال وروسته له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. سپیدمانی وایي د امریکا متحده ایالات ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی به د سې شنبې په ورځ د جنوبي کوریا په مرکز کې سره وګوري. د امریکا د متحده ایالاتو د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر کورنۍ باندې د اروپایي ټولنې د نوو بندیزونو هرکلی وکړ او دا یې د رژیم د مخالفینو د پاڅون د ټکونې د بندولو لپاره مهم ګام بللی. او درې کاندیدانو د نړیوال بانک د مشرۍ لپاره هڅې پیل کړې.
ډاکټران وایي چا خلک ډیر کله ډیر عمر نشي کولی. په دې اړه به وروسته په خپرونه کې د روغتیا ژوند شتمني په پروګرام کې واورئ چې د چاغي له امله کومې جدي ناروغۍ انسانانو ته پیدا کېدای سي. خو اوس به د ډیر عمر کسانو په ارتباط واورئ. د ازبکستان د مالیې وزارت اعلان کړی چې د دې هیواد متقاعدینو له حد نه زیات د تقاعد پیسې اخیستي. ازبک مقاماتو له متقاعدینو غوښتي چې اخیستي پیسې بیرته دولت ته وسپاري. دا تحول په داسې وخت کې رامنځته کیږي چې د ازبکستان حکومت هڅه کوي چې په څر ډول د هیواد د مخ په زیاتېدونکو نفوس پاملرنه وکړي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د مرکز د خبر د مرکزي څانګې رپورټ اوروي.
په ازبکستان کې چې د پاسه شپږ میلیونه متقاعد وګړي په میاشتني ډول په یوازې $100 گزاره کوي. په دې هیواد کې د زیاتې بیروزګارۍ له امله دا پیسې نه یوازې د متقاعدینو بلکې د هغوی د کورنیو لپاره هم یوازینی عاید دی. خو اوس د ازبکستان حکومت وایي چې متقاعدین له حد نه زیاتې پیسې لري او باید چې بیرته یې حکومت ته ورکړي. د مالی وزارت وایي د متقاعدینو امتیازات په سمه توګه نه دي حساب شوي او حکومت د هغو $150 میلیون د بیرته اخیستو هڅه کوي چې د ناسمې محاسبې له امله متقاعدینو ته ورکړ شوي دي. د ازبکستان د تقاعد د بودیجې یو مسؤل د خپل نوم د نه اخستو په شرط ازادي راډیو ته ویل
شو اولیک شخصلار مثلا چې ادم 100 سم اولیک اولګان بوزه شونه
200 سم. خو کسانو چې چیرته وظیفه تر سره کړې او 100 سم تنخواه خپل تنخواه 200 او 300 سم شو دلیده. لدغه لارې دوی د تقاعد زیاتې پیسې اخیستي او دغه اصلي دلیل دی چې د تقاعد له بودیجې څخه له هغه اندازه پیسو چې لازم وي زیاتې ورکړل سوي دي.
د ازبکستان د 28 میلیون نفوس 6.2% کې هغه وګړي تشکیلوي چې عمرونه یې له 60 کلونو زیات دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په 2050 میلادي کال کې به دا فیصدي 1% لوړه شي. خو متقاعدین بیا مقامات ګرم ګڼي چې د تقاعد د پیسو د محاسبې او ورکولو په چارو کې د ستونزو په رامنځته کولو کې لاس لري. یو 22 کلن چې د ازبکستان په شمال لویدیځ کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل چې هغه د یو شخصي سوداګرۍ مشرو او د هغه په وینا د اسنادو د نشتوالي له امله د هغه کارکونکي اوس دا نشي ثابتولی چې څومره تنخواګانې ترلاسه کولې. هغه وایي
درسم توختاتونه 9 میلیونه سره بوغاننن کینین دی زما یو پخوانی مامور د تقاوت د 9 میلیونو زیاتو سومو چې 4900 ډالر کیږي په اخیستو تورن سوی دی. د تقاوت د چارو مسولانو ورته ویلي چې د تقاوت د ورکولو د چارو د بیا برحاله کولو په خاطر باید هغه دغه ټوله پیسې بیرته وسپاري.
د ازبکستان د مالی وزارت ویلي له متقاعدینو څخه د تقاوت د پیسو د بیرته اخیستو سره سره به بیا هم په راتلونکي کې د تقاوت د پیسو اندازه کموي. په داسې حال کې چې د ازبکستان د نفوس څلورمه برخه د فقر تر کرخې لاندې ژوند کوي، تمنه کیږي چې دا تحول به پر دولت د متقاعدینو اتکا ختمه او پر ځای د ځان لپاره هغوی د عاید بله زمینه برابره کړي.
روغتیا د ژوند شتمني. سلام و به برنامه صحت خوش آمدید. شما رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی هستم و امروز دکتر کریم سرگند متخصص بیماری های داخلی مهمانم است. خوش آمدین دکتر سرگند. خب امروز با شما در مورد چاقی و ارتباطش با امراض جدی دیگر در بدن صحبت میکنیم، یعنی که چاقی در نزد افراد که حالا به لحاظ اجتماعی گاهی به عنوان نماد وقار و بزرگی و جلال و ثروتمندی و تندرستی و چند تا صفت مثبت دیگر تلقی میشه، میتونه چه مشکلات صحی جدی را برشان به میان بیاورد. یکی از این مشکلات میتونه یک سرطان جدی باشه که اکنون پیش از شروع بحث با شما در میان میگذارم. پوانتون امریکایی امراض بطنی در تازه ترین تحقیق خود گفته که رابطه میان چاقی و سرطان روده ها موجود است. این پوانتون کمپاین را برای انداخته تا سطح آگاهی مردم را در مورد چاقی و سرطان ها بلند ببرم. محققان این پوانتون گفتند که مردم باید ارتباط را بدانند، او را جدی بگیرن و با دکترشان در این مورد بیشتر صحبت بکنن. یک مؤسسه کمپاین ختم چاقی در امریکا که یک جا با این پوانتون کار میکنم گفته که چاقی عامل خطر بسیاری از امراض جدی است که سرطان روده ها یکی از اونها می باشن. استفنی سیلورمن افزوده که 2/3 کاهلان در امریکا با مشکل چاقی و اضافه وزنی دچار هستند. مهم است تا مردم در مورد صحتشان در دراز مدت بدانند. این پوانتون یک جا با کمپاین برای پایان چاقی تعهد کردند که گروه های رضاکار، خانواده ها، آموزگاران صحی و سیاستگزاران صحی را در دسترس مردم قرار بدن تا ایشان را از تازه ترین شیوه ها و معلومات در مورد چاقی و ارتباطش با سرطان ها، مخصوصا سرطان روده ها، مطلع بسازند. خب امروز بیشتر در این مورد صحبت میکنیم و در این مورد که چاقی غیر از ارتباطش با سرطان ها دیگه میتونه سبب کدام مشکلات جدی صحی نزد افراد شه. شما هم سهم بگیرین، سوال بکنین از دکتر سب کریم سرگند. انشالله که سفارش های لازمه به شما ارائه خواهند کرد. دکتر سب سرگند بازم خوش آمدین. یک چیز دیگر هم میخوایم بگویم که اینجا پیام گرفتیم از یک دکتر جوان که گفته سال گذشته از فاکولته طب هرات فارغ شده و یک شاهکاری کرده و اویی که یک کتاب گفته که کتاب بزرگ طبی را از لسان انگلیسی به لسان دری ترجمه کرده که کوشش میکنیم مصاحبه کوتاهی داشته باشیم با این محصل جوان که خب حالا فارغ شده، کتابش در مورد چی هست، چقدر مهم هست و چقدر ضرورت احساس میشه و چنین کتاب‌های درسی در افغانستان. و شما هم میتونید که در این مورد صحبت بکنین و اگر سوالات شما هم داشتین میشه از دکتر خلیل احمد احراری از هرات مطرح بکنین. اما حالا برمیگردیم به بحث خودم. اونطور که گفتم دکتر صاحب، شما شنیدین در مورد ارتباط چاقی با سرطان ها، مخصوصا سرطان روده هست. شما از تجربه کارتان به حیث یک دکتر متخصص در افغانستان با ما بگوین که چاقی در چه حد ارتباط داره با سرطان ها، مخصوصا سرطان نوع روده ای؟
دیره مهم هم سلام ده. واقعا چاقی فکر کنم یه ازل بود مخی همون چاقی باندې تناقض گیدلی بود. حضورم پیش ازی که ما در باره سرطان ها و رابطه چاقی با امراض دیگر صحبت کنم، میخوام در باره خود چاقی یک چند کلمه بگویم. واقعا کلماتی که شما در ابتدا و در شروع برنامه گفتین، چاقی در اکثریت مردم افغانستان خصوصا در قصبات و در قریه و در جاهای دور که شهر نشین نیستن، نمایندگی از یک زندگی خوب یا تلقی میشن و نمایندگی از یک کلچر خوب تلقی میشه که متاسفانه به چنین شکل نیست. اصلا چاقی هم تجمع بیش از حد شحم است به شکل غیر منظمش و غیر نرمالش در بدن، یعنی پدی مانا چه چاقه دی اضافی شحم و ذخیره کدل او طول دل پا بدن کدی دی زین و ناروغی سر ده یوزای لیدل کدش، مثلا دی شکر دی ناروغی سر، دلور فشار، دی وین دی غوروالی سر، او هم دست دی زرد دی ناروغی سر، او تر طول مهم دا چه دی سرطانون و یو دی مهم و لاملون و چه هم چاقی ده چه وز ده ثبوت رسیده لیده. اصلا چاقی هغه وقت منس ترازی کله چې د انرژي اخستل و توازن او د انرژي د لاست د تلل و توازن لمنځه ولاړ شي، یعنی یو سړی ونش کولای چې دغه توازن وساتي چې څومره انرژي واخلي څومره انرژي مصرف کړي. پس عمده ترین علت د چاقی د فعالیت نه کړل دي، یعنی څوک چې فزیکی یا تمرینی فعالیت نه لري او ځای پر ځای ناست نه، هغه خلکو ته د چاقی ډیره پیدا کیږي. او په ډیرو نورو ناروغي کې هم چاقی پیدا کیږي چې افسردګي ده او کورنۍ تاریخچه ده چې وروسته به پرې وغږیږم. خو که ستاسو اجازه وي و اجازه شما باشه
حتما بفرمایید
درباره از این که بشین که امی چاقی از طرف مردم به شکل متفاوتی تلقی میشه، مثلا با مدید چشم خود یا غیره محاسبه میکنن. یک دقیق فرمول بسیار ساده و دقیقش وجود داره که امی مشکل مردم رفع میشه که کی چاق است و کی لاغر، و اکثر مردم که لاغر نیستن وزن نرمال دارن، بعضیا میگن که ما لاغر هستیم، یعنی از می تشویش دارن. امی رو میخوایم دمیجا یادواری کنم که رو در اصطلاح طبی بادی ماس اندکس است، یعنی یک ارقامی است که از کتله بدن و پیدا شده و محاسبه میشه به شکلی است که وزن به کیلوگرم باید محاسبه کنیم، یعنی یک شخص چه قد وزن داره، بعد از اون امی قد شخص توسط متر باید اندازه شوه. مثلا من یک مثال میجا یادواری میکنم، یک شخص است 70 کیلوگرم وزن داره، قدش 1.7 متر است، یعنی 1 متر و 70 سانتی است. بازم این قد از زیر مربع می سازیم، یعنی 1.7 در 1.7 ضرب می سازیم که در می فرمول یا در می مثال اگر واضح بسازیم، یعنی یک شخصی که 70 کیلو گرام وزن دارد قدش 1.7 متر است و 1.7 ما مربع ساختیم که 2.89 متر مربع می شه، بازم می وزن با می مربع قد تقسیم میکنیم، یعنی 70 که ما تقسیم 2.98 کنیم 24.2 میشه. پس ما به می ارقام نرمال داریم، ارقامی داریم که چاق برش گفته نمیشه که او ورویت هستن که به چاقی میرن، ارقامی هستن که او چاق هستن و ارقامی هستن که بسیار چاق هستن که در تداوی و در رژیم های ازی بستفاوت وجود دارن. پس اگر این رقم بین 18.5 تا به 25 باشه، این میگیم که یک نرمال وزن است نسبت به مقدش، و اگر از 25 تا 30 باشه میگیم که اوورویت هستن، یعنی به چاقی میرن، و اگر از 30 و 30 به بالاتر باشه یا چاق هستن، و کسایی که از 35 به بالاتر هستن یا بسیار چاق هستن. پس به می اساس کسایی که وزن اوورویت هستن یا به کدام تداوی های دوایی و چیزها زیاد ضرورت ندارن، باید وزن خود نرمال کنترل توسط تمرینات فیزیکی کنن و توسط رژیم های غذایی، و کسایی که از 30 به بالا هستن اگر اینها به تداوی دوایی ضرورت دارن، و اگر اینمی رقم از 27 به بالا بوده و امراش امراض دیگری وجود داشته باشه، مثلا شکر موجود باشه، فشار بلند موجود باشه، امراض قلبی موجود باشه، یا هم توسط و تداوی های دوایی باید معالجه صورت بگیرد تحت نظر دکتر سایما، و کسایی که سنش از 35 بالاست و اینها امراض دیگر امراضش دارن، مثلا امراض قلبی و امراض فشار بلند خون و امراض چربی خون، اینها هم تداوی حتی جراحی ضرورت پیدا میکنن، و کسایی که از امی رقمی که بادی ماس اندکس میگه از 40 بلندتر است یا به تداوی های جراحی ضرورت پیدا میکنن. خب میایم سر اصل مسئله که چاقی و کانسر با یک دیگر ارتباط دارن. متاسفانه در افغانستان ما دیتا و ارقام و ریسرچ و سروی بسیار منظمی نداریم که ارقام در دسترس ما قرار بگیرد که تا چی حد در سرطان هایی که در افغانستان وجود داره و چی سرطان های روده باشه، چی سرطان های برست دیه باشه و چی سرطان های گرده باشه و چی سرطان های پانکراس باشه و چی سرطان های کیسه صفرا باشه، چون در همه از اینها چاقی رول مهم و عمده‌ای را دارند. متاسفانه ارقام در افغانستان وجود ندارند مگر ارقامی که از ممالک غربی گرفته شده، خصوصا از ممالک متحده آمریکا گرفته شده. 64% مردم آمریکا کسایی که کاهل هستند اوورویت یا چاق هستند. و همچنان در 2001 و بعدها در این اواخر که شما یادآوری کردین، چاقی را یکی از عوامل عمده سرطان های کلون های کلان یا روده های کلان و همچنان از سدیه یا برست کانسر و از گرده، از مری یعنی از فاگوس کانسر و کیسه صفرا و پانکراس رابطه مشترک را دارند. حتی گفته شدند که 25-30% عاملش اینمی عامل چاقی بوده و چاقی باعث به وجود آمدن این سرطان ها شده.
تشکر.
و همچنان
تشکر دکتر صاحب، سرگند واقعا مفید و جالب هست توضیحات شما. بیشتر در این مورد صحبت میکنیم، در مورد ارتباط چاقی با سرطان که چگونه میتونه چاقی سرطان زا باشه و بالاخره در مورد ای که چگونه میتونیم یک اندام متناسب داشته باشیم و از شر چاقی در امان باشیم و دور باشیم، بیشتر در ادامه این برنامه صحبت خواهیم کرد. اما طور که پیشتر من به شما گفتم، مهمان دیگر حالا داریم که از ایرات با ما پیوسته، دکتر خلیل احمد احراری. دکتر سب سرگند، دکتر خلیل احراری در پیامی که نوشته بود از طریق فیسبوک و رادیو آزادی گفته که سال گذشته از فاکولته طب هرات فارغ شده، یک کتاب بزرگ طبی را که 858 صفحه هست از لسان انگلیسی به لسان دری ترجمه کرده. خب حالا همراهش صحبت میکنیم، بیشتر از خودش بشنویم که این کتابش چی هست و چه وقت کار ترجمه را آغاز کرده. اول شروع میکنیم با خودت دکتر صاحب احراری، خوش آمدی به برنامه صحت. کوتاه اگر با ما بگویی که این کتاب خودت کدام کتاب است که ترجمه کردی؟
تشکر زیاد از اینکه با ما تماس گرفتین. در قسمت جواب سوال شما باید عرض کنم که کتاب انگلیسی به نام Short Textbook of Medical Diagnosis and Management یکی از تألیفات نویسندگان کشور همسایه، یکی از تألیفات دکتر محمد انعام دانش که تحصیلات MD خور، دگری MD خور از ایالات متحده گرفته و لسان انگلیسی نوشته شده بود. این کتاب از سال 1992 اولین ویرایش از این و اولین ادیشن از این با بازار آمده بود و از اون زمان تا حال 9 بار این ادیت شده و آخرین ادیشن از این که ادیشن 9 هست، 9th International Edition، من این کتاب رو لسان دری برای اولین بار ترجمه کردم.
خب نامش چی گفتی؟ یک بار ترجمه کو با ما هم.
ترجمه نام دری از این میشه کتاب درسی مختصر در زمینه تشخیص و اهتمامات طبی.
خب میخوام به ما بگویی که یا به محصلین طب شاید جالب باشه که چقدر مهم است این کتاب در حوزه طب و طبابت، مخصوصا برای محصلین افغان.
یک ویژگی بسیار عمده که در این کتاب وجود داره اوی است که در این کتاب امراض به صورت فشرده و به صورت کلینیکی نوشته شده و میتونن بدون از اینکه یک دکتر یا یک محصل طب بدون از اینکه وقت از او صرف خوندن توضیحات اضافی بشه به صورت مختصر و به صورت کلینیکی میتونن امراض از به صورت تشخیصی از این کتاب بخونن. و قابل ذکر که این کتاب از چندین رفرنس معتبر از جمله رفرنس Current Medical Diagnosis and Treatment که یک رفرنسی که سالانه در ایالات متحده ایلیت میشه و به شکل سالانه و بازار عرضه میشه و از کتاب دیگه به نام Internal Medicine از هاریسن از او گرفته شده و از چندین کتاب دیگه مانند Davidson Principles of Internal Medicine و کتاب دیگه به نام کومار اند کلارک که اینا البته کتاب هایی است که در انگلستان نوشته شده و دو کتابی که اول ذکر کردیم در ایالات متحده، اینا رفرنس های از این کتاب هستند و
خب
کتاب 15 فصل داره.
تشکر دکتر احراری، چرا به سرت زد که کتاب را ترجمه بکنی از انگلیسی؟
باید من عرض بکنم که از زمانی که ما دروس کلینیکی در فاکولته طب شروع کردیم، یعنی از سنف سوم فاکولته طب، ما با این کتاب سر و کار داشتیم و از بین چندین کتابی که ما با اونا سر و کار داشتیم، یکی از اون جمله همین کتاب دکتر انعام دانش پاکستانی بود که ما در مقایسه با چندین کتاب دیگه که در پیش روی خود داشتیم و ارزیابی کردیم که هر کس که این کتاب بخونه معادل به این است که خلاصه چندین کتاب خونده باشه. به او خاطر و این کتاب در کشور ایران هم به زبان فارسی ترجمه نشده، به این خاطر ما گفتیم که این کتاب میتونه برای هم برای محصلین و در دوره که به استاج میآیند کارهای عملی رو شروع میکنن و هم برای دکترها خصوصا دکتر صاحبای بخش داخله یک کتاب موثر باشه.
خب تا حالا از دوستایت کسایی که از این کتاب استفاده کردن چی بوده؟ نظریاتشان به خودت در مورد کار ترجمه، در مورد موثریت خود کتاب؟
الحمدلله دوستای ما بسیار استقبال گرم کردن و هر کدام از اینا که یک قسمتی از کتاب رو بعد از اینکه کتاب عرضه شد به بازار رو گرفته بودن، هر کدام که یک قسمت رو خوندن همه روزه برای من تماس های میگیرن و تشکر میکنن و از کیفیت خوب ترجمه و از کیفیت خوب چاپ کتاب تشکر و قدردانی میکنن که من فکر میکنم مورد توجه دوستان ما و مورد توجه جامعه طبی افغانستان خصوصا در ولایت هرات که برای اولین بار عرضه شده، البته کابل هم فعلا موجود هست، این مورد توجه از اونا قرار گرفته.
معمولا این گونه ترجمه ها تحت نظر دکتران بسیار متخصص و مسلکی و مجرب کار میشه، خودت چگونه کار کردی ترجمه کتاب را؟
من باید عرض بکنم که از گذشته های دور من به کار ترجمه دست داشتم و در ای اواخر در ختم فاکولته طب دارالترجمه رسمی را به نام دارالترجمه آسیا افغان بعد از سپری کردن امتحان در وزارت اطلاعات فرهنگ جواز از او گرفتم و در ضمن باید بگم که در ترجمه از این کتاب در هر چون کتاب فصلهای مختلفی داره، در هر فصل از حکومه با مشکل مواجه می شدم، کدام جای برای ما مشکل بود با متخصص مربوطی از جمله میتونم گفته بر بخش قلبی با جناب پوهانیار دکتر سید عبدالخالق منیب که فوق تخصص امراض قلبی هستند، در بخش های دیگه به جناب پوهانیار دکتر سید عبدالمومن واسق که استاد عقلی و عصبی هستند در فاکولته طب هرات. هر بخش از این کتاب ما با متخصص مربوطی از اون جاهایی که مشکل داشتم مطرح میکردم. البته یک تشکری از تمام استادها و از طریق عزیز رادیو طریق تمام رسانه هایی که مساعده داشتم
تشکر.
در اول کتاب هم یک ازبار سپاس کردم از اونا.
تشکر دکتر خلیل احمد احراری از کار خوبی که کردی، موفق باشی، خدا حافظ و ناصرت. برمیگردیم به شما دکتر صاحب سرگند. پیش از اینکه بیشتر بحث خود را ادامه بدین در مورد چاقی، میخوایم از شما بپرسم، اونطور که شما در جریان هستین و پیشتر اشاره هم کردین که ما متاسفانه کمتر در بخش تحقیق و ریسرچ و ارقام و اینها کار کردیم و از این نوع کارها کمتر داشتیم، کاری که به نظر شما دکتر احراری کرده بایسه یک محصل جوان، دکتر جوان این کتاب را ترجمه کرده که بیشتر نامش را هم گرفت، از نظر شما چقدر مهم است؟ یعنی بعد از اون میشه سر ازی هم صحبت بکنیم که چقدر میتونه الهام بخش باشه برای دیگر جوان ها، برای دکتران جوان ما.
تشکر، هم به نوبه خود تمجید میکنم کاری دکتر صاحب و خدا دور برکت بده و تفیق بده. در افغانستان یک ملکی است که واقعا چون این فرهنگ کتاب نوشتن و فرهنگ ترجمه کتاب ها متاسفانه کم است در افغانستان که باید بیشتر می بود و مردم هم ضرورت داره، به شکلی که یک دکتر یا یک محصل میتونه از کتابی که به لسان خودش باشه استفاده نماید نسبت به یکی به لسانهای خارجی باشه، با وجودی که اگر لسانهای خارجی را بفهمم مشکل است برش و وقت زیادتی را میگیرن و همون مفهومی که مؤلف نوشته کردن به بسیار مشکل بود گرفته میشه. واقعا کار خوبی کردن و کتابی را هم که ترجمه کردن فکر میکنم کتابی از دکتر سلمان مدینام دانش هستن که کاردیولوژیست هستن، اینوستیو کاردیولوژیست هستن در پاکستان در کراچی و در لاهور، کتاب به دوره محصلین کتاب معصری است و کتابی خوبی است. میتونم مردم از پیش استفاده کنم. خداوند همه دکتر صاحبایی که در میارسه کار میکنن، دکتر در هر بخش که هستن، یک اثری از خود باقی بمون، کار خوبی کردن.
تشکر
از خودش و خداوند موفق داشته باشه.
تشکر از شما هم دکتر صاحب سرگند و از نظر شما در این مورد. خب شنونده ها هم منتظر هستند به این بشنویم دکتر صاحب سرگند که چه سوالاتی دارن و بعد از او بس خود را ادامه میدیم. سلام علیکم.
ولی خانم در این زمان در آلمان ولایت کارهای فرانسوی در این زمان دوستان یکی این سخت است را پتام است که دکتر صاحب نزد ما پختن آدایی که آسیبی چه مونگا تو کدی چلا کی و توایی دیروز کی تقریبا مونگا داویی چه دنگ مریضی لوازی نجیا کار داده فشار دشکار ناروی دکتر آن خم اوسونی ولی او د دوه امره زیاتره پیدا کیږي د دې علت څه ده او دوه موږ په خپل نامه کې نه دا چې د دې دا تداوی د کفار نه ته موږ د تمرین او ورته والی تمرین کې غواړو دا مواد کم کړی خو دا غي سره سره بیا هم دا غي شاو چې کوم له منځ نه وي د ما په خپل دا چې دا د دې فکر له وجه او کتنه د دې مخنی په خاطر باندې دا څنګه له منځ لاړ شي دا موږ څه وکړو.
خب ډاکټر سرگند سوال را گرفتین، لطفا جواب بگوین و بعد از او بحث خود را ادامه خواهیم داد در مورد چاقی. یک لحظه با مزد که یک شنونده دیگه هم منتظر هست از دیر زمانه بشنویم که چی میپرسه و بعد از او با هر دو شنونده میشه که سفارشتان را ارائه بکنین. سلام علیکم.
بله تاج سلام عبدالواحد در غزنی لمقار و رسوالینا
شرق لاست پوښتنه وکړه لطفا.
ډاکټر صاحب څه پوښتنه ده؟ د سیدن تیمو قسم کې که یو نفر مریض دی د ډیسپرین ګولۍ په اړه ده چې کوم لمر یې په سر درد وي نو د څلور یا پنځه ډیسپرین ګولۍ راشي په اوبو کې اچوي بیا یې خوري بیا د غونه معده خوږیږي له خپلو ګولۍ په ځای درې کلکه یو مشرقه خلکو ته ورکي او بل دا چې د پرشتانو له وختو پیټ او رقم رقم ګولۍ سرګډي کمایي سر درد وي زکام بیا له خپلو ګولۍ په ځای وي.
تشکر از خودت عبدالواحد جان، سوال خوبی را مطرح کرد واحد جان. واقعا مهم است و ما همیشه گفتیم که از گرفتن دواهای خودسرانه جلوگیری بکنین، پرهیز بکنین در همه برنامه های صحت. و حالا بیشتر تا لحظات دیگر دکتر سرگند هم به شما بیشتر خواهد گفت. خب دکتر صاحب حالا بفرمایین جواب بگوین و بعد از او بحث خود را ادامه خواهیم داد. مهربانی بکنه.
اول دیگه مخی برور توایم چه واقعا دی چاقی دی فشار دی لوروالی عامل گرزی، دی شکر دی نرغی دی منسته راتلو باعث گرزی، دی زرد دی نرغی لامل گرزی. دا چه والی دی فشار دی لوروالی لامل گرزی مختلف دلیلون لری، خویو هم دی پومی صورت را چاقی دی رگونو دی تنگوالی باعث گرزی او دلته یو مقامتی جدیجی او دی فشار لوریجی او دی وین دی چربوالی او د هغې د لزوجیت د زیاتوالي باعث ګرځي. په دې اساس هم فشار لوړیږي او همداسې وینه غواړي چې هغه مختلف یعنی سطحه د بدن کله چې یو شخص هغه شخص ته چې نارمل وزن لري سطحه د بدن د دې خلکو د هغې څخه زیاته وي نو یو زیاتې سطحې د بدن ته د وینې رسول د لوړ فشار ته ضرورت لري. په معاوضوي شکل سره په دې دلیل هم فشار جګیږي. او د شکرې ناروغي خو ځکه منځ راځي په دغې خلکو کې چې هغه شکر کوم هورمون چې د انسولین په نامه دی او هغه ګلوکوز داخل د حجرات ته انتقالوي د وینې نه هغې ریسپتورونه یا دروازې لري. بیا دغه دروازې کله چې یو سړی چاغ شي د وازدو په واسطه پوښل کیږي او دغه انسولین خپل تاثیر یا دغه هورمون بیا خپل تاثیر نشي کولی نو دې له امله شکرې ناروغي منځته راځي. او د زړه ناروغۍ مختلف لاملونه لري، یو د همدې نه چې د فشار د لوړوالي له امله د زړه ناروغۍ منځته راځي او بل د شریانونو د تنګوالي له امله د زړه حملات چې هغې ته سکتې قلبي وایي اسکیمیک هارت ډیزیز ده هغه ډېر زیات منځته راځي په دې ناروغانو کې. او یوه مهمه مسله چې تا ورته اشاره وکړه و هغه د جنیتیک، د جنیتیک په دې خلکو کې ډیر رول لري، کورنۍ چاغواله ډیر رول لري ځکه دوه شخص که په مغې اندازه مناسبه غذا واخلي که کورنۍ تاریخچه ولري نو هغه سړی چې کورنۍ تاریخچه لري هغه به چاغیږي او هغه سړی چې کورنۍ تاریخچه نه لري هغه نه چاغیږي. چې اکثره خلک وایي چې زه مغر دومره ډوډۍ خورم او بل سړی هم دومره ډوډۍ خوري او زه چاغیږم او هغه نه چاغیږي. نو جینیټیک او کورنۍ رول لري خو دې لپاره چې دې څخه مخنیوی وکړي بیا نو رول عمومی یو نه هغه همدا رول ده چې مثلا فزیکی اکټیویټي یا فزیکی فعالیت خپل تمرینات باید زیات کړي، رژیم غذایی باید ډیر غنی دي، شحم دي، د شیانو نه وانخلي یعنی ترکاری او سبزیجات څخه استفاده وکړي چې په غیب ورسره به مفصلا غږیږو. او یو بل مسله چې د بل ورور یادونه وکړه د نسایدی یا دغه دواو چې اسپرین دي دې استفاده په افغانستان کې متاسفانه ډیره زیاته شوې. په دې کې څو لاملونه شامل دي. یو دا چې متاسفانه دواخانه بیل نقصې څخه دوا اجرا کوي چې دا کار باید نه کېدل، چې په نورو نړۍ کې دا کیسې نه ده. هغلته بیل نقصې د ډاکټر څخه څوک چاته دوا نه ورکوي، دا یوه مسله ده. او دوهمه مسله دا ده چې د خلکو پوهاوی دومره ښکته دی چې هغه فکر کوي چې یوه ګولۍ خورم دوی درې دا به نو څه ستونزه راته جوړه کړي. او درېمه مسله چې دا ده چې دغه دوا چې دوی خود سره نه اخلي، یوې پیسې مصرفي شي، بل دوی خود تشخیص شوی نه دي نو درملنه نه کیږي. که هر سړی خود سره نه خپل ځان ډاکټرې نو ډاکټرۍ ته څه ضرورت ده. او د پاراسمول استفاده له نورو دواو سره چې یو ځای کمباینیشنونه راځي، متاسفانه په نورو په افغانستان کې د کمباینیشنونه ډېر رواج شوي چې اکثرا د قاچاق په شکل هم راځي افغانستان ته. خو په نورو نړۍ کې د کمباینیشنونه یا دا چې دوی درې دواوې سره ګډې کړي او هغې نه یوه دوا جوړه کړي، ډېر کم د استفادې وړ دي او حتی نشته. ډېرې محدودې دواګانې شته چې هغې یو بل سره کمباین کېدای شي، یعنی یو له بل سره په یوه کپسول یا تابلیت کې راتلی شي. متاسفانه په افغانستان کې ستونزه هم شته. نو موږ تاسو باید له نورو نړۍ سره ځان مقایسه هم نکو، نو خپله باید دې ته محتاطانه اوسو او استفاده ونکړو. خود سره دوا هیڅ ګټه نه لري جز تاوانه.
تشکر دکتر سرګند، مفید بود.
نن د ماسپښین له یوې تر درو بجو د منځنیو څپو د دستګاه د ترمیم او پاکولو په خاطر ممکن د ازادي راډیو د خپرونو په اوریدو کې ستونزې پېښې شي. موږ معذرت مخکې له مخکې.